په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو د دې خبرونې ډېره برخه د مایکروفون ستاسو پروګرام ته ځانګړې شوې. خو پایلې د سات په خبرونو کوو. ترکش ایرلاین فلای دوبی او کام ایر هوایی شرکتونو اعلان کرده دی چه لنن څخه افغانستان ته د تلو راتلو عادی الوتنې بیا پیلوي. کام ایر هوایی شرکت په یو بیان کې ویلي دی چې لنن څخه به الوتنې له پلان سره سم ترسره شي. ترکش ایرلاین او فلای دوبی هم په خپلو رسمي ویب پاڼو خبر ورکړی دی چې د دوی الوتکې به د کابل په هوایي ډګر کې کښېني. تر دې مخکې د آریانا افغان هوایي شرکت د چهارشنبې په ماښام اعلان کړی و چې الوتنې به له همدې شپې څخه دوبۍ او جدې ته بیا پیل شي. دا پروازونه وروسته له هغه وځنډېدل چې په ټول افغانستان کې د دوشنبې په ماښام انټرنیټي او مخابراتي شبکې د 48 ساعتونو لپاره پرې شوې. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د انګورو اډي لارې سوداګریز راکړه ورکړه بیا پیل شوه. د نیشن ورځپاڼې د پاکستان د لوجستیک ادارې NLSC په حواله راپور ورکړل چې په یو بیان کې ویلي د حکومت د دې پالیسۍ په اساس چې غواړي سرحدي ترمینلونه پراخ کړي او د قومي مشرانو غوښتنو ته په پام پرېکړه وشوه چې د انګورو اډې دروازه پرانستل شي. نوموړي ادارې ویلي دي چې د طالبانو حکومت او پاکستان د روان کال په جولای میاشت کې موافقه وکړه چې دا لاره به خلاصوي. د انګورو اډې لاره چې د پکتیکا ولایت او جنوبي وزیرستان ترمنځ پرته ده له نږدې دوو کلونو راهیسې بنده وه. د طالبان حکومت په هیواد کې د شری ناروغي پر ضد واکسین کمپاین لپاره چمتووالی خبر ورکوي. د طالبان د حکومت د عام روغتیا وزارت په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي د دې ساري ناروغۍ د مخنیوي لپاره د واکسیناسیون د ملي کمپاین غونډه نن ترسره شوه چې د طالبانو پر چارواکو سربیره د روغتیا د نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د صندوق یونیسف استازو هم ګډون پکې درلود. په بیان کې راغلي چې د شرې پر ضد واکسین ملي کمپاین به د هیواد په ټولو ولایتونو کې په دوو پړاوونو کې او هر ځل په 12 ولایتونو کې ترسره شي. په بیان کې د دې کمپاین د پیل نیټه نه ده ښودل شوې. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د روان کال په اپریل میاشت کې ویلي چې په افغانستان کې د شری د ناروغۍ پیښې څه باندې 20% زیاتې شوې دي. اسرائیلي ځواکونو په مدیترانې سمندرګي کې د هغو ګڼو کښتیو مخه نیولې ده چې د بشري مرستو د یو پروګرام په ترڅ کې غزې ته روانې دي. هغې خیریه ټولنې چې د غزې له اوسیدونکو سره د خواخوږۍ په پار ادا پلان جوړ کړی دی اسرائیلو دا کار غیر قانوني بللی او د یونان له حکومت څخه یې غوښتي دي چې د دې کښتیو د مجموعي امنیت تضمین کړي و به خیلی دیگه کشته و دمجموعه امنیت تضمین کری. د بریتانیا حکومت ویلی چې د اسرائیلو د دې اقدام له کبله خورا زیاته اندېښنه لري. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې وویل چې اسرائیلو ته دا خبره په ډاګه ویلې ده چې دا مسله باید په سم ډول حل شي. اسپانیا د دې اقدام په خاطر د اسرائیلو استازی اظهار کړه او استرالیا له ټولو اړخونو غوښتي دي چې په دې مسله کې ښکېلو کسانو سره سم چلند وکړي. اسرائیل ویلی دی چې د فلسطینیانو د خواخوږو فعالانو د کښتۍ سورلۍ به د اروپا ته ډیپورت کړي. د اوکراین ولسمشر نن اروپایي مشرانو ته خبرداری ورکړ چې روسیا دا توان لري چې د دې لویې وچې د هر هیواد هوایي حریم تر پښو لاندې کړي. ولادیمیر زیلنسکي د ډنمارک په پلازمېنه کوپنهاګن کې د اروپایي ټولنې د مشرانو غونډې ته په وینا کې وویل د جګړه ځپلي اوکراین کارپوهان د روسیې د احتمالي سرغړونو د مخنیوي لپاره له اروپایي هیوادونو سره مرستې ته چمتو دي. زیلنسکي وویل چې روسیا دا جرأت لري چې پر پولند توغندوی برید وکړي یا د شمالي اروپا د هیواد هوایي حریم ته ننوځي دا کار په بل هر هیواد کې هم کولای شي. او د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ نن پنجشنبه لوبلړۍ پیلېږي. په دې سیالیو کې درې شل اوره او درې 50 اوره لوبې پلان شوې دي. د افغانستان د کرکټ بورډ د مهالویش له مخې لومړۍ شل اوره لوبه نن ماښام د افغانستان په وخت د 2 بجو په شاوخوا کې ترسره کیږي. دوهمه او درېمه شل اوره لوبې باید د جمعې او یکشنبې په ورځو ترسره شي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
فن نظر داداش ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو ده.
زما نظر دا چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
د خبرونه ته خرغ لست. په افغانستان کې انټرنیټ او مخابراتي شبکې له درې ورځو وروسته نن مازدیګر بیرته فعال شوې. د افغانستان د یو شمیر ولایتونو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل چې نن یې ټلیفوني شبکو کار پیل کړی دی، خو له افغانستانه بهر یو شمیر خلک وایي چې لهم نه دي توانېدلي چې په افغانستان کې دننه له خپلو کورنیو او دوستانو سره اړیکه ونیسي. په افغانستان کې انټرنیټ او ټلیفوني شبکې د روانې اونۍ د دوشنبه ورځې نه راوروسته په بشپړ ډول پرې شوې وې. د انټرنیټي خدماتو له بندېدو وروسته له پاکستان او ایران سره پر کرښه د پرتو یو شمیر سیمو اوسیدونکي وایي چې دوی اړ شول سرحدي سیمو ته ولاړ شي او د دې ګاونډیو هیوادونو د سیم کارتونو په کارولو سره خپلې ستونزې حل کړي. یو شمیر کسانو ازادۍ راډیو ته ویل چې د انټرنیټ او مخابراتي شبکو نشتوالی د دوی کاروبار ګډوډ کړی دی او دوی له جدي ستونزو سره په کاروبار کې مخامخ کړي دي. نن همدا موضوع د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې څیړو. د سیاسي چارو له یو کارپو سره چې د خبرونه میلمه دی، په دې اړه بحث کوو چې آیا په راتلونکي کې به بیا هم طالبان داسې یادې ته ورته کومه پرېکړه وکړي کنه، او همداراز دې سوالونو ته به ځواب ووایي چې ولې په کومو دلایلو د طالبانو حکومت خپله دا پرېکړه بیرته واخیستله. خو ستاسو نظریات به هم واورو. تاسو درانه اوریدونکو کولای شئ چې د ازادۍ راډیو پر واتس اپ شمیره له موږ سره تماس ونیسئ او له دې خبرونې سره راشئ، له میلمانه پوښتنې وکړئ او خپلې تجربې په تیرو درې ورځو کې نورو اوریدونکو ته بیان کړئ. د ازادۍ راډیو د واتس اپ شمیره ده 00 340 00 01 00 01. شمیره تکراروم، د ازادۍ راډیو د واتس اپ شمیره 00 340 00 02 00 00 00. د نړیوالو اړیکو او سیاسي چارو کارپو غوث جانباز د دې خبرونې میلمه دی او ستاسو تماسونو ته به هم ځواب ووایو. خو لومړی له جانباز صاحب سره خبرې پیلو. جانباز صاحب، طالبانو خو اوس د انټرنیټ د فعالیت د بندېدو پرېکړه بیرته واخیستله، مګر په دې برخه کې ډېرې زیاتې خبرې کیږي، ډېر زیات اټکلونه کیږي، ډېرې زیاتې اوازې او دروازې دي چې په کومو دلایلو د طالبانو لوی مشر د انټرنیټي خدمات بند کړیو. ستاسو موندنې څه دي او ستاسو تحلیل څه دی؟ څه د دلیل د دې باعث شو چې طالبان دومره لویه پرېکړه وکړي او بیا له دومره عکس العملونو سره مخامخ شي؟
سلام تاسو ته او محترم اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې مولا نامعلوم، مولا حیبت الله، چه هر صبح ده چرته چه ده دل چیزی خونه یه گختل چه فکر کنم چه ده یو خواه خو بل زور افغانستان تا پنانو تا چه ده بسی زور لدی چه ده اغیر پی یو اشاره که ده چه افغانستان بلکل فلج چه ده بل خواه ده هم ترگنده سو چه نامعلوم حیبت الله او د غیر نزدی هغه حلقه د افغانستان د تعالی ترقی، د افغانستان د اقتصاد رغونې سره، د افغانستان د خلکو د رفاه سره هیڅ نوه مینه نه لري، هیڅ نوه تفکر د دې دپاره نه لري چې افغانستان دې د نورو هیوادو سره سیال شي، د افغانستان تعالی دې ترسره شي. دې لپاره دوی اصل فکر نه لري، دا سوچ هم نه لري او د دې غم هم ورسره نشته چې په افغانستان کې څه کېږي، چې افغانستان د دغې لویې نړۍ یوه برخه ده چې هغه هم غواړي ژوند وکړي، هغه هم غواړي کاروبار وکړي، تجارت وکړي، اقتصاد خپل جوړ کړي، دنیا نه باخبره اوسېږي، دنیا د افغانستان د حالاتو نه خبره اوسېږي. دا کس یا دا کسان چې هر څوک دي په دې سوچ کې نه دي چې په میلیون هاو افغانان بهر کې
عقیدوی مسله ده او فکر کوي چې نه اوبخې یوازې دا ده چې بې پروايي ده یا بې غوري ده یا د خلکو له ژوند او ضرورت سره بې تفاوتي ده، او که عقیدوی مسله هم پکې ده؟
دواړه پکې دي. خو هر شی په مغه عقیدی او شریعت او طالباني اسلامیزم تعبیر دي. دلته چې هر څه وایي هغه دلته یو شی را پیدا کوي، خپل په بنیاد او خپل په تفکر او خپل په مغه مدرسه یې ډېر متحجره دي، د صفاتي ورژن کې په مغه روایت کې رغړی او هغه ته بیت بیا تمثیل دی دا زتا ټول شان غلی دی خو په عین هغه وخت چې فکر کوم چې چون داخله ذاتن مستقل دی او زینو کاریو سره دی سختی رابطه لري چې هغه د افغانستان ځپل دی د افغانستان به شانه کول دی د افغانستان چړل دی مخصوصا هغه هیواد چې دوی په ډیر عمر تیر کړی دی او مختلفو کاریو کې هلته دوی دی شیل دی ځوان دی کړی تفکر یې تیر کړی هغه مهمه سره دوی ډیر زیاتې نږدې ایدیولوژیکي فکري نږدېوالی لري د هغوی ته اشاره دا کار کوي دا کار یې وکړ خو د نیکم مرغه دا کېدای شي چې د تاریخ په وروستیو روسي تاریخ کې د افغانستان لومړی ځل اوسي چې افغانانو خورا زبردست او قوي غبرګون وکړ دغه یو معمولي اقدام په مقابل کې دغه یو غیر انساني غیر بشري غیر معاصر اقدام په برابر کې هغوی سخت غبرګون وکړ او طالب ودار شو چې هغه خبره چې هر چا کړی د سمه کړی چې خلکو زور د خدای زور دا به هغه او دا پیلانې را نورې هم ځوانې کېږي خاوره تاسو ته وګورئ چې تکا ووخي چې راتلونکي هم راتلونکي به هم طالبان دغسې ګامونه پورته کوي او د خلکو سخت مقاومت سره سخت غبرګون سره او په نهایت کې د خلکو د پاڅون سره به مخامخ کېږي ځکه چې دا ډله د افغانستان دپاره فکر نه کوي دا ډله د افغانستان دپاره سوچ نه کوي زور وخو اوس د دې شاته چې سیاسي معاملې وي سیاسي یا په اصطلاح عقیدوي یا حتی کېدای شي ځینې امنیتي مسایلو خو یو شی به نږدې پوه شول چې د افغانستان خلک اوس ډېر مزار هغه غبرګونونه چې په ننګرهار کې وشول په کابل کې وشول په جوزجان کې وشول په هرات کې وشول همدغسې بهر میشتي افغانان خو په ځای پرېږدل دوی ته یې تکان ورکړ دوی پوه کړل چې اوس خلکو سره هر څومره کته دغه
پتیرو څلورو کلونو کې د مکتبونو په مسله کې تر دې زیات خبرګونونه وښودل شول هم په افغانستان کې دننه حتی نجونې معلمانې راووتې لارو سرکونو ته اعتراضونه یې وکړل او له بهر نه هم فشار خورا زیات و طالبانو ونه منله دا یې څنګه ومنله
د سیده ښه فکر کوي چې هغه خبرګونونه چې د نجونو د تحصیل او تعلیم او د کار په ارتباط د نن په افغانستان کې شتون لري هغه فقط ګپ شوي دي محوه شوي نه دي هغه د نن نه وچي دي دا د سیده چې لکه په یو چا باندې چې وار کوي درون کو دی کوي اما خپل هغه درد د منځه نه ځي درست هغه درد لیدل کېږي نه اما دې فکر کې چې دا غدار دې درون کوک او نور خبرګون باندې کېږي مقاومت باندې کېږي چې قضیه بالکل برعکس ده خپل د افغانستان جون د افغانستان نارینه د افغانستان خلک د سی او قدر لري دې په اصطلاح طالباني نظام په مقابل کې چې د تصور نه لوړ ده تصور نه پورته ده د افغانستان خلک دې سره نفرت لري د افغانستان د دې د کړنو په مقابل کې نفرت ورستر بل زیات دی دوی فکر کوي چې تلور کال د افغانستان خلک غولوي او خلکو دا هیر کړ او خلکو دې سره آشتی وکړه او د روم لاره کاملا قضیه برعکس خلکو لاره پیدا کړه دغه د انټرنیټ د طریقه د خپل بچانو د خپل جنګي د پاره د خپل میرمنو د پاره چې انټرنیټ د طریقه هم ذکر کوي تحصیل کوي تر هغه ځایه چې امکان لري البته چې شرایط محدود دي په نورو ډولو یې خپل ماشومانو ته د تحصیل زمینه برابر کړي یا هم د دغه کمیونیکیشن د طریقه دوی نشي کولای چې د پرمختګ مخ ونیسي دوی نشي کولای چې په نننۍ نړۍ کې چې یو کلی ته ورته ده داسې اقدامات وکړي چې هغه د خلکو حقوق یو حقوق هم د کار او زده کړه ده هغه ډپ کې هغې د هغې مخنیوی وکړي دا امکان لري نه خلکو لاره پیدا کړي اما په ټوله کې دا د خلکو نفرت زیاتوي کله دا نفرت به نن د تاسو نه ګوري اما دا ورستر بلی درنه په سوور د افغانانو کې په زړه د افغانانو کې په روح د افغانانو کې همداسې قوي کیږي قوي کیږي او بل اخر دا یو لوی پاڅون ده غوځي چې هلته به بیا نو څوک طالب ونه شي ژغورلی دا غي تفکر به ونه شي ژغورلی افغانستان سره ټوکې تمارا واکن ده افغانستان خلکو سره لوبي افغانستان خلک ډیر د حوصلې وړ دي ډیر ظلمونه کوي طالب تر ټولو ظالم دی اما داسې نه ده چې د افغانستان خلک وي تر قیامته غلي پاتې اوسېږي او غبرګون به نهسېږي. داسې غبرګون سره به د افغانستان د خلکو تر ټولو د مخه د همدې پښتنو په واسطه به چې د تاسفانه ډېر خلک اوس دوی هغه فکر کوي چې ابتدا طالبان ګواکې پښتانه دي د دوی د افغانستان او پښتانه به غلي پاتې شي. کاملا قضیه برعکس دی، کاملا به برعکس دي. همدا پښتانه به په ننګرهار کې، په پکتیا کې، په کندهار کې، په وردګو کې، په کابل کې، په لوګر کې، په کونړو کې، په نورو بادغیس کې، په هرات کې، په هر بل ولایت کې به همدا پښتانه جګېږي او خپل حق به غواړي او نور به د طالبانو په لو به نه لوټي.
دا ځل فکر کوي چې کورنۍ فشارونه وو په طالبانو باندې او که د بهر فشار ډیر زیات پر دوی باندې اغیز وکاو، په دې خاطر چې په افغانستان کې د نن ما مخکې هم یادونه وکړه چې مخکې هم فشارونه پر طالبانو باندې راغلي وو، مګر داسې نه درته ښکاري جانبا صاحب چې دا ځل د طالبانو لمنځ په خپل د طالبانو لیکو په دې مسله کې یو څه مقاومت وشو. د انجونو په مسله کې، د انجونو د مکتبونو، د ښځو د کار په مسله کې طالبانو په خپل، یعنی د طالبانو په لیکو کې تر اوسه پورې د دوی په وړاندې مقاومت نه و شوی، مګر دا ځل له دا ټولو حوادثو پیښو نه داسې ښکاري چې په خپله د طالبانو په لیکو کې، یعنی د طالبانو په خپله غړو او کارکوونکو د دوی ادارو، ځکه چې کارونه یې په ټاپه ودرېدل، په دې برخه کې اعتراض وکړ. داسې نه درته ښکاري؟ دا فکر کوي چې دا لکه اوازې دي او که یو څه حقیقت ته نږدې دي دا خبرې؟
دا خبرې خو تاسو موږ وار په وار اورو چې د نن په طالبانو کې یو ګړې نشته، چې طالبان په څو ډلو تقسیم دي. معتدل طالبان شته دي، محافظه کار طالبان شته دي، افراطي طالبان شته دي. داسې چې دا بې جراته طبقه ده، دا ډېرې یو بې جراته کم ظرفیته او د سیاسي نظره ډېره ناپخه طبقه ده. دوی ته د دوی اعتراض که دوی چا سره شتون درلودلی، دغه یو قسمت دی دي چې د نامعلوم ملا هیبت الله سره دوی همغږي نه لري، خو دوی به استفا ورکړي. همداسې به بلارات په جرات سره، په افغاني غیرت سره به استفا ورکړي وه چې در سره موافق نه یم. هیبت الله هر څوک چې یې، ولې دا اعلان، ولې دوی ډاري، ولې دا جرات نه لري؟ دا خو افغانستان دی، دا خو اداره ده، دوی خو ځان ته اداره وایي، دا خو یو دولت دی. خو ورکه استفا وایي چې در سره مخالف یم، دا کار دی انساني نه دی، دا کار دی اسلامي نه دی. چېرته ده دغه جرات؟ دا پټای پټ چې موږ او تاسو په کوچنیواله کې ورته ویلي، دا پټای پټ څه معنا چې ځي قندار ته بیرته راځي، یا یو منبع وایي، یو سرچینه وایي چې هلته دوی کې منځ کې مخالفت دی او اعتراض دی، دا دې ښکاره شي دا مخالفت. تر کومه به دوی ځان پټوي، تر کومه به دا جرات دوی نه لري، تر کومه به دا شهامت دوی نه لري، او په ټولو کې کوم دغه افغاني غیرت د دوی چېرته دی که چې دوی جګ شي په اوچت آواز ووایي؟ خو نه، زه فکر کوم چې دوی ټولو سره تړلي دي، او په ټوله کې د دوی فکر د ټولو همدا شی دغه سراج الدین حقانی دی، که دغه ذبی الله مجاهد دی، که بلې دی کېدای شي یو کچه د افراطیت او دغه جهالت به یې کمه اوسېږي، کېدای شي. اما په لویه کې، په لویه لوبه کې، په لویه استراتیژي کې، په لویه ایدیولوژي کې دی د یو بل سخت ملګري دي، او پوهېږي چې د یو بل ننګه به دوکي. هغې د خاطر چون دوی ځان ساتلو په فکر کې دي، اوس پوهېږي چې که یو ووهل شي همدغسې دا ټول دوی دغه په اصطلاح سیستم طالباني اماراتي هر څه چې دی دا ټول رنګېږي. نو په دې ترتیب دوی کې دا جرات نشته، دوی ټول یو مخ دي، یو لاس دي. صحیح ده، یو سلسله تغییر او تفاوت او بدبین د نظریات به پکې اوسېږي، خو زه تر اوسه پورې بنسټیز خوځښتونه د دوی په منځ کې متاسفانه نه ګورم. کېدای شي ما ته به نه ښکاري، خو فعلا دغه سیاسي جرات، دغه اخلاقي، دغه افغاني پښتني جرات د دوی په منځ کې نه ګورم.
مننه، مننه جان. بس بیا هم تاسو سره خبرې کوو، اوریدونکي هم راخلو، ګورو چې دوی څه فکر کوي د دې موضوع په اړه. په تیرو درې ورځو کې چې په افغانستان کې انټرنیټي خدمات بند وو، دوی له کومو ستونزو سره مخامخ وو؟ شبیر سلیمی له جرمنی نه د شیبه په مستقیمه اړیکه را سره دی. او همدا موضوع تری پختمه. سلیمی صاحب په تیرو درې ورځو کې اول خو خبرونه تخراغ لاست ستړي مشي په تیرو درې ورځو کې تاسو هڅه وکړه چې په افغانستان کې لخپلو کورنۍ او عزیزانو او دوستانو سره خبرې وکړي، کامیاب شوي کامیاب نشوي، البته په تیرو درې ورځو کې خوشبکی ټولې بندې وي، مګر ستاسو هڅو دوام درلود په تیرو درې ورځو کې او کنه امید شوي وي؟
ډېر زیاته مننه تکل صاحب، سلام تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. بله متاسفانه هر څه کوم ډېرې وکړلې. زه شخصا مسافر چې دوشنبه په سهار باندې خبرونه چک کړل او ما ولیدل چې نن په 15 بجو باندې انټرنیټ بندېږي، خو بیا هم ما د وازې په سترګو ورته کتل کومې علاقې سره چې په افغانستان کې اطمان د ورځې یو ځل خبرې کوم، هغوی سره مې تماس ونیو او خبرې مې ورسره وشولې، خو لغه نه ورسته مکمله توګه باندې تماس ندې شوای. او دا مثلا خو مثلا هغه شخصي مسله ده، که زه یو څه لغوشانه ما دا زموږ هغه شخصي درد دی، خو زه فکر کوم دا تر شخصي درد او زموږ تر شخصي هغه نه یو لوی دزده دی، یو لوی فوجي سترګ ورته ګورم، ځکه انټرنیټ نن د انسانانو په بشري حقوقو کې راځي او له دې حق نه دی یو دومره لوی ملت محرومول، دا په واقعي معنا باندې ډېر بې افسوس ځای دی. او متاسفانه مو هڅه وکړله په دې درې ورځو کې، اما نن سهار وتوانېدل مچې له یو چا سره اړیکه ونیسم چې هغه سټرلینګ انټرنیټ ته لاسرسی درلودو.
دا مخکې له دې چې طالبان اجازه ورکړي انټرنیټ ته.
بله، نو بیا مې یو مسیج ورته ریکارډ کړو د پروپشن باندې، لکه موږ چې پاره کیسې اورېدلې دي چې دغه څه په پیټو کې خلکو غوښنه را لېګل مسافر، اما غوښتنې یو وایس ریکارډ کړل او هغه ته مې وویل چې دا به تر دې وخت پورې تاسو ته درورسیږي، دا تاسو هم ماته یو څه ریکارډ کړئ، نو ته مې نن راکړئ چې تاسو کې مې
لکه د دیرشو څلوېختو کلو مخکې کیسه.
بله، بیا متاسفانه سوند دغه وا چې ما ته په کابل کې خپل کور آدرس هم نه و معلوم، خو ځکه په زموږ په دې ورسته کې ځای بدل کړای و زموږ کورنۍ، نو بیا مې هغه مشخص آدرس هم دغه طریقه را پیدا کړل ګوګل مپ له لارې، ځکه بعضې خانی نه راته و، نو ما ویل دلته که پوښتنه وکړې راهنمای معاملات کې یا په دکان کې پوښتنه وکړې اتمن به یو څوک درته ووایي چې دغلته دوی اوسېږي. نو هغه کاست خیری سی خو مخکې له دینه چې دغه مسیج سره تبادله شي، خو یعنی دا زموږ حق دی، دا په موږ باندې اوسنۍ اداره احسان نشي کولای، حتی موږ ته باید ځواب ووایي، ملت ته باید ځواب ووایي چې ولې درې ورځې لپاره ته څلور ساعتونه لپاره
دوی خو به یا ځواب سلیمی صاحب دوی خو به زیات ځواب ووایي یا به ځواب ونه وایي، تر اوسه پورې خو ډېرو مسایلو ته ځواب نه دی ویلی. خو تاسو څه فکر کوئ چې ولې بند شو انټرنیټ؟
متاسفانه معلومات خود هغه سیدی که یو توک چې یو کار کوي دلیل یې باید معلوم وي، کنه هغه باید ووایي یا مثلا په دې اړه باندې ځواب دی، یا متاسفانه دوی خو دغه سیدی چې په دې اړه باندې ځواب نه وایي. خو زه فکر کوم د دیکتاتور نظامو همدغسې رواج دی او هغوی همدغسې کوي، خلکو ته ثابتوي چې زه په څه شي ستا د ژوند په هر هغه باندې کنټرول لرم، او دا دوی ثابتوي چې دوی تر کومه پورې ځواک لري په دې اداره کې او تر څه کاره پورې کولی شي. یو خو به دا ډېر فرعي اړخ وي، نور زه نه پوهېږم که څه سیاسي خبره وي. او بله مسله ده، ستاسو د خپرونې میلمه مې یاده کړه، دا شیان د دوی په ایدیالوژۍ کې دي. د دوی په ایدیالوژۍ کې له ټکنالوژي سره سوله نشته، د دوی په ایدیالوژۍ کې له نویو شیانو سره سوله نشته. همدغه د دوی د هغو زیړو کتابونو روایتونه دي چې دوی په کوزه پښتونخوا کې په مدرسو کې لوستې دي، په پاکستان کې ټریننګ ترلاسه کړی، دا د همغو دا شیان په هغه کې ثابت دي او دا په همغو نصاب کې شته دي چې ګرځند تلیفون حرام دی او د فحشا لامل کیږي، انټرنیټ حرام دی او د فحشا د خپرېدو لامل کیږي. یعنی دا واقعیا ایدیالوژي ده، یعنی د دې نه څوک سترګې نشي پټولای. ممکن په دې وخت کې یو سیاسي دلیل درلود، خو زه په دې باور باندې نه یم، زه په دې باور یم چې دا د طالب ایدیالوژي ده او دغه شی ته د کار کړی دی، دغه شی ته د شل کاله جګړه کړی، یو افغان ځوان یو افغان مېرمن یې وژلې ده او نن یې دغه یو اداره قدرت ته رسولې ده چې په افغان ملت باندې واک چلوي. متاسفانه
سلیمی صاحب، تاسو جرمنی په کوم ځای کې اوسېږئ او کار کوئ کې نه کوئ؟ بل افغانستان ته پیسې هم لیږئ کې نه لیږئ؟
بله، زه برلین کې اوسېږم. زه دلته د کډوال د حقونو د چارو فعال یم. ستاسو په ډېرو خپرونو کې هم زه په دې اړه باندې میلمه وم. طبیعي ده چې افغانستان ته ټول خلک پیسې لیږي، څوک چې په بهر کې دي، په غرب کې دي. دا ډېره یو طبیعي شی ده. نو دغه شخصي تماسو پرته دغه مثلا ډېره مهمه وه چې هر چا غوښتل کور ته پیسې ولیږي، یا مثلا تماس ورسره، یا ته دغسې یو نامعلوم وضعیت وه چې ممکن ډېرو خلکو که پیسو ته ضرورت نه وه هم یو مقدار ته شی ولیږي، ځکه هېڅ معلوم نه و چې څه د څه سرنوشت سره به خلک په افغانستان کې مخ کېږي.
ډېره زیاته مننه کوم له تاسو نه. هو، یو وروستۍ پوښتنه هم که ځواب کوي چې د پیسو په لیږلو کې خو په تېرو درې ورځو کې له ستونزو سره مخامخ نه شو، یوازې هماغه د اړیکې مسله وه.
بله، اوس خو خوشبختانه ووایم چې د پیسو د لیږلو لپاره هم ټول د آنلاین سیستمونه دي او هغوی له انټرنیټ پرته کار نه کوي، ځکه هلته په بانکونو کې هم چې کوم سیستم دی د پیسو د لیږ لپاره، هغه پرته له انټرنیټ نه ممکن نه دی. او ته که مثلا د دې ځای نه یو رسید اخلي د دې ادارې نه، هغه طبیعي ده چې د انټرنیټ له لارې به یې کور ته استوي او بیا به دوی یو بانک ته ځي او هغه پیسې به رااخلي. نو دا شی ناممکن و د انټرنیټ په نه شتون کې، او دا شی نه کېدل په دې تېرې درې ورځو کې.
کور مو ودان. ډېره زیاته مننه شبیر سلیمي او چې د جرمنی له برلین ښار نه لمونږ سره په تماس کې وو. له تاسو نه مننه کوم چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو. هر ورځ شپه او ورځ جانباز صاحب سلیمی صاحب یو جالبه مسله یاد کړه. یو خدا چې انټرنیټ یعنی د انسانانو په بشري حقونو کې راځي، اول خدا مسله که تاسو لږ شرح کړئ چې له کومه وخته انټرنیټ د انسانانو په بشري حقونو کې شمار شوی؟
معلومات دا کې دي چې په هماغه څنګه کې یو برخه موسی چې ټول معلومات او افراول او ساحه کې د ټلیفون د لارې دا کې انټرنیټ د لارې، انټرنیټ اوس یو د ارتباطاتو د کمیونیکیشن یو اساسي بڼه ده، یو اساسي جز ده. بلان کله چې موږ وایو چې دا اوس د بشر د حقوقو یو برخه ده، نو هم دې شي ته موږ اشاره کوو چې زه باید معلومات ولرم. معلومات دې معنی نه چې زه باید یوازې مثلا علمی معلومات یا افاقي معلومات، اجتماعي معلومات، فرهنګي معلومات ترلاسه کړم، زه باید دا معلومات ولرم چې زما نږدې خلک چې څنګه ژوند کوي، چیرته دي، څه ستونزې سره مخامخ دي. زه باید اخبار په دې طریقه ترلاسه کړم. بل خبره دا چې دا د انسانانو حق ولې کېدای شي وبلل شي؟ هغه دا چې د انټرنیټ د لارې نن په میلیونه افغانان په ټوله نړۍ کې بزنس کوي. ښاغلی ټکل، یعنی دا خو حق د کار هم دی. بران دوی خو محدود خلک دي، دوی لنډ فکر خلک دي، دوی مدرسوي خلک دي. دوی دغه فکر دونه وسط نه لري. دوی په یو 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 قفس کې رالوی شوي دي، او دغه ټوله دنیا ورته په یو قفس کې ښکاري چې بس په دې قفس کې به زه اچوم، او هر رقم ته چې زما زړه غواړي هماغه څه به دوی هغه کوم روزم، او زما خبره به اوري، زما امرونه به دوی ورته په تمکین کوي. لکه چې ستاسو دوست نو ته اشاره وکړه، دوی د هماغو ژیړو کتابونو تولیدات دي ښاغلی ټکر. نو دې ترتیب کله چې موږ وایو چې انټرنیټ دا د بشر او د انسان حق دی، بالکل دی. نن خو د اورمه ورځې دنیا نه ده، نن معاصره یوویشتمه پیړۍ ده، 2015 لسیزي کال دی. یعنې په دغسې یو دوره کې اوس انټرنیټ د انسانانو د ژوند سره کاملا نغښتی دی. هر کار چې په دې نړۍ کې کېږي بې د انټرنیټه، بې د معلوماتو، بې د کمیونیکیشنه امکان نه لري. همدې افغانستان کې تاسو ولیدل چې ګمرکونه په ټپه ودرېدل، ادارې په ټپه ودرېدلې. خو دا خو ټول هماغه د انسانانو حق دی که نه؟ یعنې حق خو کومه کمدسې کوم شی نه ده چې هغه ونه لیدل شي، لمس نه شي، خو دا ټول شیان دغه دی کنه د اداره ګمرک کار بار تجارت تحصیل تعلیم فرهنگی معلومات اجتماعي دینی معلومات په زرهاو افغانان دننه په افغانستان کې خپل بچان ملایانو سره د افغانستان کې قرآن شریف په تدریس کوي زکوي د انټرنیټ د لارې کوي نو تاسو ګوري خو دوی ټولو اسوت د ژوند د افغان ضربه رسوي هغه سرکوبوي هغه ویجاړوي هغه هستي سره دوی په مبارزه کې ترقی سره دوی په مبارزه کې دي ژوند سره تجارت سره ماموریت سره ادارې سره هر څه چې وګوري دوی ورسره په ټکر کې دي کله سره دوی په ټکر کې یو فرمول دې نشي پیدا کولای په څو کالو کې چې سره کوم مکتب را جوړ دروغ وایي کنه دوی د ښځو سره نفرت کوي ځکه چې پوهیږي چې ښځه خو داسې یو قوت دی چې هغه کولی شي ښه انسان وروسي او هغه به حتما طالب نه کېږي که چېرته درس ښځه پیږ ښودل شي چې درس ووایي زده کړه وکړي او دوی ټول شیان په هماغه لکه چې تاسو میلمه وویلې او ډېر څه ځای وویلې چې دوی ټول شیان ته په یو سترګ وافت نظر نه لري دوی فکر کوي چې د انټرنیټ د لارې فقط هغه ناسمې خپرونې ګوري خو په ټوله دنیا کې ناسم چینلونه ناسم ویب سایټونه هغه کنټرولېږي هغه کېدی شي چې د هغې مخه ونیول شي خو دا کار وکړه دوی کې د عقل نه رسېږي په ټول انټرنیټ په افغانستان کې قطع کوي خو همغه د عقل نشتون یا محدودیت دی عقل څه چوار وار ته موږ اشاره کوو چې دا خلک اصلاح کېدونکي نه دي دا خلک اصلاح کېدونکي نه دي او دوی نه به نور موږ ډېر داسې ګلان وګورو چې دوی به کري او متاسفانه په افغانستان به ډېرې سختې ضربې ووینم.
جناب صاحب تاسو یادونه وکړه او مخکې یادونه وشوه چې د انټرنیټ له بندېدو سره د هیواد دولتي ادارې ګمرکونه مؤسسات تعلیمي مؤسسات د ټول پټه په ودرېدل د دوی ټولې چارې پټه په ودرېدلې د طالبانو لوی مشر یا هغه نږدې شاوخوا ملګري چې دا پریکړه یې کړې ده هغه په دې شي نه پوهېدل له اول نه بیا وروسته پوه شول که څنګه تاسو ته ښکاري
یو بندازه خو به پوهېږي سر خلاصېږي چې دا انټرنیټ خو ډېره ضربه رسوي جانبي نه یوازې دا چې د دوی هغه کوم عقیدوي فکر چې دی چې دوی کې دی نه پوهېږم څه ګټه یو یو روانشناسان وایي وایي هر څوک د هرې شیز نه شکایت لري چې درد لري دا خلک کله چې فحشا نوم اخلي او کله چې نه پوهېږم د بد اخلاقي نوم اخلي دوی خپله په فحشا کې کوي دوی خپله بد اخلاق اغلی کوي کنه خو که ته پوه انسان ته د وسیع د لوري خاوند انسانی خو ته کولی شي بد اخلاق ویبسایټونه کنټرول کړې همدې انټرنیټ کې وغواړه متخصصین په همدې افغانستان کې زه خپله په سلهاو کسان پېژنم چې نام خدای داسې ښه انجینران دي داسې په آی ټي کې وارد دي چې ته امریکا کې نشه پیدا کولی کنټرول کړه دا بد اخلاق ویبسایټونه اما معلوماتو په اول کې دا به د معلوماتو د لاسته راوړلو زمینه ته ولې دغې مخنیوی کوي د د د د د ټولیز توګه د ژوند مخنیوي ته ولې کوي د ترقی مخنیوي ته ولې کوي نو په دې ترتیب داخله کېدای شي چې وګیږي به اما متاسفانه چې دوی په داسې یو حلقه کې ګیر دي او خواه وسط د دې لورین چې بوار په وار تاسو خدمت ته وایم دوی هم دغه نه دی چې د یو خوا به زور وښي د بل خوا به دا به ټول ونغړي په دې کې چې دا نه پوهېږم عقیدوي بڼه لري دا باید بند شي او دا شي نو په دې ترتیب ټول دا عوامل شتون لري خو خبره دا ده چې دا خلک د دولت ادارې دپاره جوړ نه دي دوی کېدای شي چې د یوې کلیوالي مدرسې دپاره چې متاسفانه هلته یې هم باید مخنیوی وشي د یوې وروسته پاتې سیمې دپاره چې ډېر محافظه کارانه ژوند کوي د هغه ځای دپاره کېدای شي دا خلک جوړ اوسېږي هلته به کېدای شي د ژوند دغه څه چې په خوځو ظلم وکاو په ماشومانو باندې تخت تاز وکړه تکي وکړه د هر شي ته عقیدوي نوم کېږده هو دغه شي د پاره کې دي اما د افغانستان داسې یو پېچلی هیواد او لکه افغانستان او داسې افغانستان د دې نړۍ یو برخه ده او نور بیرته پاتې نه شي مخته لاړ شي دغه فکر دوی سره نشته راغلي ډاکټر عبدالله چې څنګه ژوند دی تکنه کوي هر روز هر ورځ د ستونزو سره مخامخ وي د یو عالم جنجالو سره او شاتک دی دوهري
مننه جانبا صاحب وړاندې په خبرونه کې بل تاسو نه دا هم واورو چې یو زیات شمیر طالبان شته مخصوصا د دوی په تبلیغاتي څانګو کې او د دوی په د عامه اړیکو په څانګو کې ډیر زیات طالبان شته چې د ډېرې لوړې کچې ټکنالوژي د انټرنیټ په شمول دوی کاروي نو څنګه بیا دا مخالفت له کوم ځای راځي د ته به وروسته تاسو ځواب ورکړي خو اوس حامد ستانکزای له جرمنی نه په مستقیمه اړیکه سره دی د دوی خبرې به هم واورو او بیا به جنبا صاحب ته ورشو ستانکزای صاحب خبرونه ته ښه راغلاست ستړي مشي ستانکزای صاحب ستاسو غږ موږ ته نه راځي خبرې وکړئ موږ ستاسو غږ اورو حامد ستانکزای بله موږ ستاسو غږ اورو ستانکزای صاحب مهرباني وکړئ ستاسو مایل اول مې تاسو ته ښه راغلاست ویل چې خبرونه ته ښه راغلاست او بیا به مو خبرې واورو
تکل صاحب مون تاسو ته تاسو هم کارانو ته دا څوک چې تاسو اوري ټولو ته سلامونه او نیکې لیو هیله من یم ټول ښه اوسئ
ډېره زیاته مننه ستانکزای صاحب په تیرو دریو ورځو کې دوشنبې ورځې نه راهیسې دوشنبې سه شنبې او بیا نن چهارشنبې تر تقریبا مازدیګر مهاله پورې تاسو هڅه وکړه چې په افغانستان کې له خپلې کورنۍ دوستانو او عزیزانو سره تماس ونیسئ څه مو ولیدل څه مو تجربه کړل
تکل صاحب له دریو ورځو راپدې خو د موږ تاسو په وطن کې انټرنیټ نه تر په انټرنیټ بلکې موږ د مستقیم شمیرو ته هم کوکت وکړه چې مثلا زنګ ووهل تماس ونیسو او د خپلو کورنۍ چې څوک د موږ بقایا هلته پاتې دي مثلا مرده خورده او برده پاتې دي هغو سره په تماس کې اوسو ولی متاسفانه په مستقیمه بڼه باندې چې دغه د سیم کارت له طریق نه وي په دې طریقه موږ ونشو کولی چې هغو سره ارتباط ونیسو یو نود سې وحشت باندې خپور وو که مثلا د سوشل میډیا ته به وتي دا داسې نه ده چې سوشل میډیا ټول د داسې خلکو په لاس کې ده چې هغه اجتماعي فرهنګ کلتور ټول شی مد نظر ونیسي چا به لیکلي وو چې مثلا فشار نه چې چاودنه وسه چا به ولیکل چې مثلا میدان سر کې چاودنه وسه چا به وویل چې په ننګرهار باندې حمله وسه چا به وویلي چې انټرنیټ شته یو نوه وحشت و چې خپور شو په دغه درې ورځو کې چې مثلا څوک چې له هېواد نه بهر وو څه تجربه کړه چې د مسافرۍ استرس تر څنګ لږ نه یو لوی استرس بې ثبات کېدل د خپلې کورنۍ سره د خپلې مور سره د خپلې بچیانو سره د خپلې کورنۍ سره ټول سره بې ارتباط وو یعنی دا هم یو نوی شکنجه وه راغلو په دې عیسه کې چې د وخته ملګرو دوستانو په دې باندې بس وکړو چې اجتماعي حقوق مدني حقوق هر څه چې حق ورته وویل شه له دې نه محرومول د یو انسان هغه د محکمې په واک کې ده ولې یو ملت محرومول له یو حق نه دا د بشریت په مقابل کې جنایت ده چې دوی دغه عمل ترسره کړي څوم چې واورېدل تاسو ویل چې څوم واورېدل په دې درې ورځو کې چا به وویل چې امریکا غواړي مثلا پاګرام او یا دا ونیسي او ترامپ هغېدلی ده دوی د غولې ویرې نه دا انټرنیټ بند کړی ده چا به وویل چې په ولایاتو کې خېزت شروع شوی ده د هغې لپاره چې خلک یو بل سره په تماس کې نیسي انټرنیټ بند کړی ده چا به وویل چې دوی خپلمنځي اختلافات دي چې یو بل سره دوی سره ولیدلی دي حتی دا اوس ما سره موجود شته مکتوب راوتلی ده چې د بلخ والي یې مثلا تعین کړی ده وزیر داخلې افغاني یې تعین کړی ده په صفت د والي دی خوست دا هغه مسایل دي چې په دغه څو ورځو کې سوشل میډیا کې مطرح کېږي خو چې هر خوای وګوري هر خوای سنجوي هر خوای سړی نظر کې ونیسي دا شکنجه کول دا
ستانکزای صاحب مخکې له دې چې وبخې چې تاسو خبرو ته دوام ورکړئ یو یادونه دلته ضروری ده چې دغه موارد چې ټول تاسو یاد کړل دا پر ټولنیزو شبکو د نامعلومو شبکو لخوا خپرېدل او هیڅ اعتبار نه لري. یعنی دا خبرې خبرونه نه وو بلکې مصنوعي یا کاذب یا د دروغو خبرونه وو، اوازې وې چې خپرېدلې د مختلفو اهدافو لپاره. نو او ازادي راډیو هم په همدې باندې په دې مسایلو باندې راپورونه ورنکړل، حتی په دې اوازو باندې هم راپورونه ورنکړل. دا د دې لپاره یادونه کوم چې اوس تاسو یادونه وکړه چې زموږ اوریدونکي داسې فکر ونه کړي چې ګنې داسې یو څه پېښ شوي وو یا پېښېږي. مهرباني وکړئ ستانکځای صاحب.
یعنی دا مسر باید ووایو چې یو نوه شکنجه وه زموږ لپاره، تکل صاحب، د تاسې لپاره، د ټول ملت لپاره، د ټولو خلکو لپاره چې له افغانستان نه د باندې وو. دغه اوازې یا افواهات چې دوی خپرول، یا مثلا هغه خلکو چې غوښتل چې دغه مسایل مطرح کړي، دې وخته مې تاسې خدمت ته عرض وکړو چې اجتماعي شبکو ته ټول را یاسترخی لري، ولې ټول داسې خلک نه دي چې په دغو مسایلو باندې پوه شي چې مثلا دغه یو چا ته تشویش جوړوي، یو چا ته استرس پیدا کوي، یو چا ته کورنۍ ده، یو چا ته مریضان وو. مثلا زه دا اوس داسې دوستان را سره شته دي چې له امریکا نه ما سره تماس ونیو چې آیا ته امکانات دیدي لري چې مثلا یو څو روپۍ دلته کابل کې چا ته وښیم، ورته وایې کړي چې کله انټرنټ بېرته برقراره شي یا مثلا تماس ونیول شه زه دا پیسې ولیږم. له دې ځایه موږ خپله د کورنۍ غړو د ورځې څلور پنځه وارې به مې یو بل سره تماسونه نیول چې آیا تا تماس ونیو، په چا سره ارتباط دې برقرار شو، یا ودې سوی کولی چې مثلا کورنۍ سره خبرې وکړي. داسې څه مو واورېدل چې مثلا یو څوک مریضان یې درلودل چې دغه اولاد مثلا یا ورور یا خور یې په خارج کې و، مریض یې درلود په شفاخانه کې. یعنی دوی نه سوی کولی چې هغه خپل مریض ته رسیدګي وکړي، دغه تداوی وکړي چې اولاد یا ورور یا پلار یا ورور یو څوک هغو لپاره پیسې ورولېږي چې دغه د تداوی لپاره یې مصرف کړي.
تاسو پیسې لېږئ افغانستان ته معمولا خپلې کورنۍ ته، او په دې برخه کې په د تیرو درې ورځو کې تاسو ته اړتیا پېښه شوه چې خپلې کورنۍ ته پیسې ولېږئ، او بیا انټرنټ د بندېدو له کبله له ستونزو سره مخامخ شوئ؟
بله، چون د میاشتې آخر وه، د میاشتې کله نوي کېږي، نو په دې وخت کې څوک چې مثلا دلته یو زه نه دا داسې یو وخت تکل صاحب پېښه شوه د تاسې دوه درې مېلمنو په دې باندې بس وکړو، ولې دغه ټکي ته هېڅ چا مشاره ونه کړه چې مثلا اته ویشتم تاریخ باندې دلته مثلا څوک چې کار کوي هغه ته پیسې ورکول کېږي، یا مثلا څوک په رقمې چې پیسې لاسته راوړي اته ویشتم تاریخ باندې په آلمان کې یا په نورو اروپا کې دي ځای کې دوی ته پیسې ورکول کېږي. دوی په دې یو میاشت کې چې افغانستان کې مثلا خپلې کورنۍ ته مشکل ولري بلې ولري، دوی په همدغه تمه یې ورته وایي چې تاسو مثلا تر اته ویشتم یا نهه ویشتمه پورې صبر وکوئ چې دا د موږ ماشونه راغله، بیا به دغه مشکل موږ حل کړو. خو متاسفانه دا مشکل په داسې یو وخت کې را پېښ شو چې همدغه وخت د میاشتې و، فکر کوم چې اوه ویشتم تاریخ نه دا کار مثل چې نن دغه اول تاریخ ده، تر نن غرمې د آلمان په وخت تر غرمې پورې دوام وکړو. په داسې یو وخت کې چې نه تنها مثلا دوه درې کسه چې تاسو سره مرکې درلودلې هغو پیسې لیدل، زه چې فکر کوم په خارج کې چې څوک افغانان دي مخېږي او دوی کورنۍ غړي په افغانستان کې دي، یعنی اولی څه مو وایم چې 99% دغه خلک له دې مشکل سره مخ دي.
کور مو ودان، ډیره زیاته مننه له تاسو نه حامد ستانکزای له جرمنی نه لمونږ سره په تماس کې وو، مننه ترې کوو.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا زادې راډیو نه زګړي دي ځان حقوق دی، بل حقوق دی، گاوا
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال او څنګهلې نو ما ودا ازادې راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
یو بل اوریدونکو هم همکار می متوي روشان صاحب، چې یو بل اوریدونکو هم لرو، دوی به هم واورو بیا به جنبه صاحب تاسو ته درشو. مهرباني وکړئ مایکروفون تاسو خبرونه ده، څوک لکم ځای خبرې کوي؟
السلام علیکم تکل صاحب محترمه.
وعلیکم السلام.
امنیتی پیدا کی ټول چې وګورو مخکې چې زمي نه تقریبا تعجب لاندې یا مشکلات باندې نو هغه بیا بعض وختو کې چې وجود بچ ته ځان بځای کوي یا تقریبا کوم جلسه یا کوم هغه نو دوی خامخا ځان ساتنې لپاره څه ګزینه کوي. نو تر خپل باندې وخت موږ هم ورخطا او ډېر ورخطا موږ خپل ټول څناسه دوستان دي اولادونه دي خارج کې په دغه وخت موږ وخت چې تبان نشي باید
ډېر زیاته مننه احمدی صاحب له تاسو نه کور مو ودان چې په خبرونه کې مبرخه واخیسته. جنبه صاحب د ملمنو خبرې مو واورېدې. لمړی کده د روسي اوریدونکو احمدی صاحب پوښتنې ته ځواب وایست. فکر کوم یو څه ستاسو له خبرو نه ناراضه ښکارېده چې د طالبان په حکومت باندې مو مستقیم نیوکه کړې وي. بیا به وروسته هغه د مخکینی اوریدونکو د حامد ستانکزی خبرو ته هم تاسو ځواب وایست. خو لمړی د دوی خبرو ته تاسو څه ځواب وایئ د احمدی خبرو ته؟
طالبان بینو دا ایران کې دسی کې ده ایران له سبا بدم کوي مونږ به هم دا کار کوو یا بل کوم هیواد به هر کار کوي مونږ به هم دسی کوو دسی کوم کېږي او هر شي ته یو توضیح پیدا کول بل دې چې ته خپل خطا ومني بل دې چې ته اوم په موضوع ته متوجه شي او هر شي ته هر شي هر کله کول هر شي عادي ګنل عادي کول څه کوم چې دا به لږه انجماد تفکر وکړي کله چې سره لږه بعض مسائل تحلیل کی او که انتقاد هم کوي انتقاد په معنا د دښمنۍ نه ده آغلی احمدی که څه انتقاد نه کوي او لارې چارې ورته ونه کوي نو هم دغه څه د شکنجه یو وسیله کی طالبو په دې اته څلوېښت ساعتو کې یا هغې نه زیاتر او په مجموع کې خو په دې څه د پاسه څلورو کلو کې شکنجه یې په افغانستان کې رامنځته کړې ده. تاسو لاړې مقایسوي بحث سره د پخوانیو چارواکو یاد کړی دی په هغه پخواني نظام کې یو ډېر راضي مامور په بهر کې په یو جبارت کې مې کار کوو هېڅ اجرایوي قوت یا قدرت یا صلاحیت ما نه درلوده اما خپل د وطن دپاره مې صادقانه کار کوو. ټول خلک په هغه نظام کې نو لکه یو څو سوه کسان چې افغانستان سره فساد کوو جفای کولا جنایت کوي. نو دوی چې په دې څلورو کلو کې راغلي دي د دوی لپاره نه څه ده. اول خو دوی دروغ وویلې د افغانستان خلکو ته. دوی په دوحه کې منلې وه چې په افغانستان کې به ملي مسئول او مشروع حاکمیت رامنځته شي. دوی خو یک کتالی شروع کړه. دوی خو طالبانیزم او اماراتیزم رامنځته کړه چې هغه کې چې ته ملا نه اوسېږي، دا ملا کې چې ته طالب نه اوسېږي او د دوی پلوي نه اوسېږي، ته هېڅ چانس نه لري چې افغانستان کې یو کار وشي. سیاست خو هېڅ نه شي کولی. نو دې ترتیب ښاغلی احمدي مخکې له دې چې دغه د دوی نرموالی وکړي، د دوی ته نرموالی وکړي، عادي سازي وکړي، لږ سوچ وکړي چې اوس چې دا حاکمیت دی دا د څه شي نه جوړ دی، د چا نه جوړ دی، د کومو ظرفیتو نه جوړ دی. دا چې پخوا مونږ کتنی تاریخ درلود، مشکلات هم درلودل، جفای شوي دي، په دې باندې خو هېڅ کس چې شعور لري، عقل لري، په دې باندې خو ممکن نه دی چې ډېر اشتباهي شوي دي، ډېر جنایتونه شوي دي. اوس روان دي دغه اته څلوېښت ساعته. تا په کوم دلیل انټرنټ بند کړی و؟ ته خو راشه، ته هغه دوی خو جلسې اوس نمایشي دایرهي چې حسابدهي کوو. حسابدهي خو دا ده چې تا اول دې تا ویلی وی چې ته ولې انټرنټ بندوي. بیا اوس چې دې بېرته پرانیست، ته راشه اوس ووایه چې ولې دې بند کړی. دغه حسابدهي ده که څه بادار نه او خدمتګار مسلمان یې، راشه دغه مسلمان امت ته ووایه چې ولې دې انټرنټ داسې تلوي، په کوم دلیل دې بند کړی، چا درته ویلي؟ دا کار دې ولې وکړ؟ ولې دې خلک دومره ټکني کړل، بېچاره کړل، دومره دې زجر ورکول، دومره دې ورخطا کړل؟ خلک دلته یعنې باور وکړي خو تاسو خو په دې رسنیو کې نام خدای اوس د ټولو استاد استي ککل صاحب. خو دغه اجتماعي هغه چې زه ګورم، یعنې هغه ځینې ګروپو کې چې زه یم، باور وکړي داسې مورګانې وي چې ژړلې خارج کې ماشومان هلته پاتې دي په افغانستان کې، یا یې د کورنۍ غړي مریضان دي، نه پوهېدل چې څه رقم د هغوی خبر واخلي. دغه خلک تا وځورول، کاروبار نه دي واچول.
جنبات صاحب مخکې ستانگزی صاحب هم چې یاد کړه، د زموږ مخکینی اوریدونکي حامد ستانگزی له جرمني نه چې یاد کړه، همدغه رواني شکنجه یاد کړه چې د ویلې په تیرو څو ورځو کې موږ ویل رواني پلوه ډېره زیاته شکنجه ولیدله، او د ویلې چې نه یوازې دا موږ په بهر کې ډېره افغانانو ولیدله، بلکې هغه افغانان چې په هیواد کې دننه دي هم هغو هم د شکنجه ولیدله. دا رواني شکنجه، یعنی فکر کوي دا د انټرنیټ مسله دومره لویه مسله وه چې خلکو ته د رواني شکنجه یا د روحي شکنجه تر حده پورې سزا ورکولای شي؟
وګوري پنټکل سي، اوس خو یو اشتراک پیدا او 2015 کال دی، یا 2014 کال دی، زموږ استاد کوي. اوس خو دا انټرنیټ، دا موبایل اړیکه، دا ته ژوند یو اساسي برخه شوی. اوس خو څوک خط نه لیږي چې هغه په یو میاشت کې بیا ورسي، درست؟ اوس خو څوک هغه پخوانی زنجیردار تلیفونونه نشته دي تکل کړي. اوس دا موبایل اړیکه، دا انټرنیټ، دا د ژوند یو اساسي برخه ده. او په دغه ترتیب خلک خپلو کورنیو سره، خپلو اقاربو سره، خپلو دوستانو سره، خپل بزنس دغه ټول یو رقم ته پاتې ورسره اړیکه پالو. نو طبعاً چې دفتن او دا اوس معموله شوې ده افغانستان کې هم، سره دې چې افغانستان صحیح ده، افغانستان جرمني نه دی، افغانستان امریکا نه ده، اما افغانستان هم ډېره ترقی کړې ده په دغه ټیکنالوژي د آی ټي کې، موبایل کې، په انټرنیټ کې. ډېر زیات خلک اوس دې سره ژوند کوي، دا د ژوند یو اساسي جز دی. او دفتن ته ونیسه دا قطعه که هېڅ نه وه آف لاین، په هیڅ نو ارتباط نه لري، نه دوست سره، نه خپلوان سره، نه کاروبار سره، نه د دنیا د حالات سره. هغه تاسو دوستان وویل چې اوازې شو چې فلاني ولایت بریدو شو، په پاکستاني ولایت بریدو شو.
دا هم مهمه مسلې دي. په تاره او بخې په تیرو درې ورځو کې چې دا انټرنیټ بند وو، دا ډېر زیات اوازې شوې، مخصوصا کله چې العربیه تلویزیون او رسنۍ او ځینو نورو رسنیو مخصوصا راپور ورکړ تیره شپه چې د امریکا الوتکې د منځني ختیځ په ماموریت باندې راوتلې دي. څو لوی الوتکې دا هغه الوتکې دي چې مستقیم پرواز کولای شي ل امریکای نه د هیواد د نړۍ ډیرو لرو سیمو ته. نو کله چې د دې الوتکو د پرواز خبر خپور شو د زیاتې اوازې پر رسنیو کې هم راغلی چې امریکایي الوتکو د بګرام د نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. دا اوازې وي دا اوازې هم وي چې په کابل کې کودتا را روانه ده. دا اوازې هم وي چې په طالبانو کې دننه اختلافونه پیدا شوي دي. دا اوازې له کوم ځای راځي؟ دا د طالبانو مخالفان خبروي که خلکو نه په ټوکو ټوکو کې راځي که ویره ایجادوي دا ډول اوازې؟ دا له کومه کیږي جانباد صاحب؟
دغه ټول عوامل شتون لري، هم قصدن کیږي هم شتون لري، هم دې ته طرحې ایجادېږي افغان ورته جوړېږي بېله شکه. خو مهمه څه شی ده؟ مهم ټکی دا دی ښاغلی ټکل چې تاسو خو د رسنۍ په دې باندې بهتره پوهېږي چې معلومات باید ته د یو بې پرې یو غیر وابسته منبع نه ترلاسه. انټرنټ دغه زمینه مفایده کړې ده. پیدا انټرنټ کې ډېرې لاسوهنه شته، ډېر جعلي فیک معلومات پکې خپرېږي بېله شکه. خو په څنګ کې خلکو زده کړې ده چې د کومې منبع نه دغه بې پرې ده، غیر وابسته ده، هغې نه هم معلومات ترلاسه کړي. نو خلکو خلک پوهېدل خلک فیک ورته نه فیک نه اوس ښه کوي تحقیق کوي.
هو او که داسې جعلي خبرونو سره مخامخ کېږي هم کله چې انټرنیټ ولرئ تاسو ډېر اسانه یې کولی شئ چې معلومات یې واخلئ چې دا خبر یا دا راپور کره دی که نه دی، کولی شئ چې په انټرنیټ کې چک کړئ.
دقیقا خو زه دقیقا همدا خبره کوم چې خلکو زده کړې وه چې انټرنیټ په طریقه هغه منبع ولټوي چې دې موضوع سره تړاو نه لري او په دې موضوع په اړه مواجه مستند او غیر وابسته معلومات درته درکړي. دا خلکو زده کړې ده. نو دوی دغه دریچې ټولې وتړلې او زمینې دې ته مساعده کړه چې په افغانستان کې دغسې افواهات، دغسې تبلیغونه، دغسې اوازې خپرې شي چې هغه د افغانستان د خلکو پر روان باندې تاثیر کوي. تاسو مخکې همدې ټکي ته اشاره کړې، خو دغه هغه ضرر دی چې افغانانو ولیده. او تاسو پوهېږئ چې مثلا داسې نه ده چې اوس دغه رواني حالت ته ضربه وګوري بیا د یو هفته کې بېرته تداوی شي. دغه ضربه د دغې ضربې توان څوک ورکوي؟
مننه
یو روانپو دا خبره به موږ کوم یو روانپو ویلي دي هغه ټکل نوم زما د یاد وته د هشیبا هغې ویلي دي چې دغه د اعصابو حجرې داسې یو جوړښت لري چې کله هغه صدمه وګوري یا احیا کېږي نه متاسفه. نو دوی دغه ښه دی چې دا حجرې مثلا په ملیمها و دي ډېرې زیاتې دي د انسان په مغز کې، خو دا چې هر یوه ضربه ګوري دغسې رواني هغه بېرته احیا کېږي نه، د دغې توان څوک ورکوي؟
مننه. خبرونه په ډیرو وروستیو په وروستیو شیبو کې یو جانباز صاحب له تاسو نه ډیره زیاته مننه کوم. یو پښتنه کا لنډه ځواب کوي چې موږ مخکې ژمنه کړې و چې اوریدونکو ته به وایو چې د طالبانو ډیر زیات چارواکي شته چې انټرنیټ کاروي او ډیره لوړه پرمختللې ټکنالوژي کاروي. دا د دوی لپاره دا ضرورت نه و چې دوی ورته ووایي د طالبانو لوی مشر ته چې دې ته موږ اړتیا لرو د خپلو تبلیغاتو لپاره د خپلو چارو لپاره؟ لنډو لطفا.
خوب ما خوب دې ته اشاره وکړه تکل صاحب مخکې دا خلک جرات نه دایات هم نه او کېدې شي شهامت دا چې د پردي شاپ بي دې شي ویلي بي نه بي ویلي زه دې لپاره کې تر شم ویلي. خو ته دوی شعوري دي طالب سره کار کوي، خو دوی د همدغې ډلې دي نو هغه ته چې ورته نامعلوم ملا وایي په کندهار کې هماغسې به دوی درومي. اما که چیرې دوی رښتیا سره افغانستان ته متحد ولاو که په همدې اداره کې دي
په
افغانستان سره مینه لري، افغانستان سره متحد دي، افغانستان سره متحد دي، نورو تړیو سره تړلي نه دي، نو خو باید بیا ووایي باید دا کار وکړي.
ډېره زیاته مننه.
او په دغسې حالو مسایلو کې عقل سمبولیک استفاده ورکړي.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه قدرمنو اوریدونکو. د سیاسي چارو او د نړیوالو اړیکو کارپو غوث جانباز و چې په دې خبرونه کې میلمه او خبرې کولې. له تاسو درنو اوریدونکو نه مننه کوم چې د خبرونه مترپایه واورید او هغوی چې په دې خبرونه کې راغلل ګډون وکړل له هغو نه هم ډېره زیاته مننه کوو. تر بلې خبرونه مو په پاک خدای سپارم.
ترشنه اسمان لاندی په بیلابیلو کلتوري ټولنیزو او سیاسي مسلو بحث هر اونۍ د شنبه په ورځ د ماسپښین له دوو تر درو بجو له ازادي رادیو څخه په ژوندۍ بڼه خپرېږي. د یک شنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو پورې ترشنه اسمان لاندې اونیز بحث بیا ځلې اوریدلای سئ.